उसुगुरी औसुकीगी मुंगुसगुरु आयत नंबर 259 औ या लकमु चिवायु ची द औ या दा द तेर से जवजाहत द शे कवि अल्लाह ताला संग जवंदवर कवि फरमाए रे शरी हुकना युही व युमीत हग जवंदी कवल कवि औ मर्ग वर कवि नुदागी यो बल मिसाल उगोरे औ कल्लदी या पशान द हग कसची مر على قرية مر يعني هغتي ريدو لو على قرية بيوكلي باندي أو داد جروسلم يعني يروشلم يوكلي و وهي خاوية أو هغخ كتبرتوا يعني هغخ كتبرتوا على عروشها بقبلو چتونو باندي هغا كلي چي و هغا يو بارونق خار و لیکن هغا داسي تباشوه و پروت و هغه دومره اوران پروت و یعنی یو کور هم پاغی کی باقی نه و پاتې شوی یو انسان هم هلته د لری لری پوری په نظر نه راتلو قال هغه وی ان یحیی هذه الله بعد موتها چې الله تعالی به څنګه دا هر څه ژوندي کوي د مرګ نه پس څنګه به دې هر څه ته ژوند میلاویږي داسې نه وه چې هغه په شک کې و الله تعالی دې معاف کړي عزیر علیه السلام د الله تعالی نبی دی یعنی چې کله انسان څه شی وویني نو په ذهن کې دا خبره راځي چې دا هر څه چې برباد شوي دي ختم شوي دي څنګه به الله تعالی دا ژوندي کوي ښه د هغو د خولې نه د دې خبرې به تل و فاماته الله مئة عام الله تعالی هغه مړ کړو د سلو کالو پورې هغو له الله تعالی مرګ ورکړو الله اکبر د سلو کالو پورې هغو له الله تعالی مرګ ورکړو ثم بعثه او بیا یې راپاڅوو هغه دلته به تاسو ته د فا او ثم په دواړو کې د دواړو په فرق باندې پوه شئ فا چې راشي نو دا د زر دپاره وي او ثم چې راشي نو په هغې کې لږ تاخیر وي ډیلی وي ټایم پکې ولګي یعنی سل کاله تیر شو نو ثم بعثه بیا یې هغه راپاڅوو او د هغو نه یې تپوس وکړو قال هغو ته یې وفرمایا هغو ته یې وفرمایل چا وفرمایل الله تعالی کم لبثته څومره وخت تا تیر کړو یعنی څومره مدت وې څومره مدت مړ وې نو هغو جواب ورکړو لبثتو اوله لبثته راغلی و او اوس لبثتو راغی په دواړو کې څه فرق دی ګورئ دلته صرف د زور او پیخ فرق دی لیکن په معنی کې ډیر غټ فرق راځي د یو حرکت د بدلېدو سره د یو معنی ده چې تو او د بل معنی ده او د بل معنی ده چې زو چې په تا باندې زور راشي یعنی چې لبیسته راشي نو د دې مطلب وي چې تا تیره کړه او د لبیستو مطلب دی چې ما تیره کړه نو دا خبره نوټ کړئ یو من یوه ورځ او بعد یوم او یا د یوې ورځې څه حصه ځکه چې کله د هغو نه روح وتی و نو هغه د سحر وخت و او سل کاله پس چې هغه راپاڅېدو نو د ماښام وخت و نو د هغو دا خیال و چې ګنې دا هغه ورځ ده سحر اودو شوی وم او اوس ماښام شو نو زه راپاڅېدم نو یعنی یوه ورځ اودو شوی یم او یا به د هغې نیمه ورځ اودو شوی یم قاله الله تعالی وفرمایل لبثته مئة عام تو خو سل کال تا خو سل کاله تیر کړو یعنی سل کاله تو په دغه حالت کې پروت وې سل کاله تو مړ وې الله اکبر نو چې کله هغه په دې حال کې و نو هغو ته د دې خبرې بالکل پته نه وه چې هغه څومره موده مړ و مرګ او خوب یو شان شی دی مونږ هم چې کله اودو شو نو مونږ ګړی ته ګورو چې مونږ ته پته لګي چې څه وخت دی د شپې 12 بجې دي او که د سهار 3 بجې دي او یا که چېرې زه وختي اودو شوی یم نو اوس خو لا 12 بجې دي کله چې مونږ زر راپاسو نو مونږ وایو چې ښه دا لیله اوس 12 بجې دي او بعضې وخت بنده ټوله شپه خوب وکړي او داسې ښکاري چې اوس لږ وخت مخکې خو مونږ اودو شوي وو او د فجر یعنی د سهار د مونځ وخت وي نو مونږ ته هم پته نه لګي چې مونږ څومره وخت اودو وو دغه شان چې کله د قیامت په ورځ بندیان راپاسي نه د یو بل نه به تپوس کوي چې مونږ څومره اودو وو یعنی مونږ په دنیا کې څومره موده تیره کړه او په قبر کې مو څومره وخت تیر کړو نو ځینې خلک به وایي چې زیات نه زیات مونږ 10 ورځې اودو وو یعنی د دنیا د قبر ژوند د دنیا او د قبر ژوند چې رایوځي شي او بعضی بوایی چې نه چرته لس ورځې یوه ورځ یا د یوې ورځې صحیح سه.
هغوی بوایی چې
تپوس وکړی لږ د هغه خلکو نه چې څوک ډیر زیات حساب کتاب کول واله وي دا هغوی نه لږ تپوس وکړی نو هغوی به هم وایي چې ها یوه ورځ یا د ورځې صحیح سه مونږ اودی وو سبحان الله. نو دا ټوله زندگی به مونږ ته سخ کاری او په دې ژوند پسې مونږ څومره ځان مړ کوو څومره نفرتونه او کینې مونږ په زړونو کې ساتو هم څومره شکایتونه مو دي د نورو خلکو نه
د دې ژوند به څه حیثیت وي
د ورځې سوحیسه. او هلته به هم الله تعالی تپوس کوي چې تا څومره موده تیره کړه نو خلک به وایي چې یوه ورځ او یا د هغې سوحیسه یا الله د دې نه زیاته خو مونږ نه ده تیره کړي. الله اکبر. نو عزیر علیه السلام هم وایي حالانکه د الله تعالی نبی دی سوچ کوئ چې هغه څه محسوسوي هغه داسې محسوسه کړه چې ما خو ډیر لږ وخت تیر کړو او الله تعالی فرمایي چې تا سل کاله تیر کړو یعنی تو سل کاله مړ وې. فانظر وګوره الى طعامک و شرابک پل خوراک او څښاک طرف ته وګوره هغه چې د ځان سره کوم خوراک څښاک اخیستی و لم یتسنه هغه خو خراب شوی نه دی که چېرې مونږ د لږ وخت لپاره خوراک د فریج نه بهر پاتې کړو نو هغه خوراک څښا شي سبا له ترې نه بیا سمیل راځي لیکن د هغو خوراک داسې تازه و لکه چې اوس چې هغو اوس راخیستی و. وانظر الی حمارک تو خپل خر طرف ته وګوره او د هغو د خر هډوکي ټول چوري چوري شوي و هغه شی چې هغه په یو څو ګنټو کې څښا کیږي هغه نه و خراب شوی او هغه سیزنه چې د هغې د څښا کېدو په هغې په څښا کېدو کې کلونه لګي هغه چوري چوري شوي و. دوه الټه سیزونه و کنه ولنجعلک آیة للناس ځکه چې مونږ تا یوه نښه جوړه کړو د خلکو دپاره او واقع دی الله تعالی نښه جوړه کړه چې کله دی لاړو خپل کور ته نو هغه ټول کلی ډیر بدل شوی و نظاره ټوله بدله شو وه خلک مختلف و چې کله دی خپل کور ته لاړو نو څه ګوري چې د هغو نوسی هم بوډاګان شوي وو ظاهره دا سل کاله تیر شوي وو لیکن هغو خلکو ته دا پته وه چې زمونږ یو نبی وو او هغه ورک شوی وو او هغه چا ته نه و میلاو شوی ګورئ هلته خلک تیر شوی وو لیکن څوک دې طرف ته راغلی نه و هیچ چا دې نه و لیدلی الله تعالی دې پټ ساتلی و د هغوی د نظرونو نه. وانظر او وګوره الی العظام هډوکو طرف ته یعنی ستا د خر چې کوم هډوکي دي دې ته لږ وګوره کیف ننشزها څنګه مونږ دا راوچت کړل او را یوځې مو کړل ثم نکسوها لحما او څنګه مونږ دې هډوکو ته غوښه واغوندوو او بیا هغو کتل چې الله تعالی د هغو په مخ کې د هغو د خر چې کوم هډوکي و هغه ټول هډوکي را یوځې کړل او هغه هډوکو ته یې غوښه واغوستله څوک داسې نه وو چې هغوی ته په نظر راتلل چې دا څوک کوي لیکن څوک دی چې هغو د یو امریکون سره دا هر څو د هغو په مخ کې وشو. نن مونږ ډېر په اسانه باندې دا سیزونه په دې سیزونو پوهېدی شو ځکه چې په ټي وي باندې مونږ وینو کله چې په کارټونز کې خیالي کېږي چې یو شی ختم شي او بیا هغه راژوندي شي نو دا سیزونه خو نن ډېر په اسانه باندې بنده پې پوهېدی شي دا هر څو نن د انیمیشن ټیکنالوژي په ذریعه کېږي لیکن دلته واقعي داسې شوي وو الله تعالی وفرمایل فلما تبین له چې کله هغو ته هر څه واضح شو نو هغه وویل قال اعلم ان الله على كل شيء قدير چې بېشکه الله تعالی په هر څه کولو باندې قادر دی نو ولې زموږ داسې یقین شته چې واقعي الله تعالی د هر څه په کولو باندې قادر دی یعنی د دې نه پس چې الله تعالی هغو ته د هر څه وښیل که نه نو یو برباد شوی کلی چې بالکل تباه شوی و یعنی هغه بالکل ختم شوی و چې دا به څنګه راژوندی کېږي په ذهن کې صرف دا خبره راغلی وه نو الله تعالی هغه پخپله د دنیا دپاره مثال جوړ کړو چې تو پخپله وګوره چې کله زه تا مړ کړم او سل کاله پس دې راوچتولی شم نو دغه شان زه دا کلی هم راوچتولی شم او په دې کې یو ډېره ژوره خبره ده. بني اسرائیل مذهبي طور اخلاقي طور د دین په لحاظ سره بالکل مړ شوي وو د هغوی د دین زوال راغلی و داسې په ګناهونو کې غورځېدلی وو دی خپل نبیان هم دی زکه چې دی خپل نبیان هم دروغجن ګڼلی وو او ډیر لري تلی وو په نافرمانۍ کې، حالانکه دا د الله تعالی چڼ شوی قوم وو. هغه دا سوچ کوو چې داسې چیرته کیدی شي چې دوی به دوباره بیا ټیک شي، داسې کیدی شي چې دوی دوباره ریوایو شي، دوباره راژوندي شي. الله تعالی وخیل چې ها الله تعالی مړی ژوندي کولی شي، دا مړ قوم بیا دوباره ژوندی کیدی شي او یو مړ قوم دوباره راپاسېدی شي. او بیا عزیر علیه السلام په هغوی کار کړی و او تورات هم د هغوی نه اخیستی شوی و. بختی نصر تورات هم ختم کړی و، دو د خپل حفظ نه بیا تورات ویلی و او بنی اسرائیل ته بیا تورات میلاو شوی و، او هغه بیا ډیر کار کړی و د هغوی دپاره. او په هغوی کې بیا د ژوند اثرات راغلو او هغوی بیا دین ته واپس راغلل. نو د یو قوم دپاره دا یو مرګ وي چې کله هغوی د خپل دین نه لرې شي، چې کله هغوی په کفر نافرمانۍ او ګناهونو کې پریوزي. بالکل داسې لکه څنګه چې نن امت مسلمه دی، انسان سوچ کوي کنه چې دا امت به څنګه دوباره راوچتیږي، بنده مایوسه شي چې دا به څنګه دوباره ژوندی کیږي. دا خو بالکل مړ شوی قوم دی، نو دا د هغې مثال دی. لیکن الله تعالی دی چې هغه راوچتول واله دی. تو ولې داسې سوچ کوي چې دا چرته نشي راوچتی دی؟ بنی اسرائیل بیا ریوایو شوي وو، راوچت شوي وو، دوباره ژوندي شوي وو. د دوباره ژوندي کېدو په مطلب پوه شوی چې داسې نه ده چې د مرګ نه پس راژوندي شوي وو، لکه نن چې امت مسلمه مړه شوي دي. دوی مړه شوي دي، دوی په چپلو باندې ووهئ ووهئ چې څومره ممرضي وي نو ووهئ، لیکن یو بنده نه راپاسي. داسې نه وایي چې داسې ولې دي، دوی نور ووهئ. نن د دوی اخلاق، د دوی کردار، د دوی دین، د دوی مذهب څه شی باقي پاتې شوی دی؟ دوی په عمل کې چیرته ولاړ دي؟ نو ولې نن موږ له خیال نه راځي چې دا به څنګه ژوندی کیږي، دا به څنګه کیږي، څنګه به الله تعالی دوی ژوندي کوي؟ الله تعالی ښیي چې هغه کولی شي. نو مایوسه کیږئ مه. دغه شان په انسانانو کې هم انسانان مړه شي، د هغوی مرګ درته پته ده چې څه دی؟ د هغوی د ایمان مرګ. اوس په تیرو ورځو کې یو مور چې ډیره پریشانه وه او دومره دردناکه قصه ده، د هغې هغه راغلی وه چې د هغې زوی خپل نوم بدل کړی دی او د کریسچنو نوم ایښی دی. د هغه اولنی نوم محمد و او هغه دغه نوم بدل کړو او بل سی کیښودو او بایبل هم کور ته راړو. د هغې د مور تړپ وګورئ، د هغې مور جړا وګورئ چې څه به کیږي. د هغې د درد تاسو اندازه نشئ لګولی. دا څه دی؟ دا مرګ دی، روحاني مرګ دی. جسم خو روان دی، چلیږي، لیکن دننه مرګ راغی. ولی هغه چرته ژوندی کیدی شي؟ او ما دا آیتونه وی سبحان الله، نو ما وی چې ها او هغه را ژوندی کیدی شي. ته هم دعا کوه د ټولو وړو دپاره چې څوک روحاني طور مړه شوي دي، چې څوک د الله تعالی نه لرې شوي دي، الله تعالی هغوی را ژوندي کړي. یا الله هغوی ټول را ژوندي کړي، ځکه چې الله تعالی علی کل شیء قدیر دی. هغوی هم پوه شو چې الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لري. کو د چا بچی خراب شوی وي، نو الله تعالی هغه واپس ټیک کولی شي. که څوک په بیمارۍ کې د مرګ په خوله کې ولاړ وي، نو الله تعالی هغه واپس په راویستو باندې قادر دی. که څوک نن بې اولاده دي، نو الله تعالی په اولاد ورکولو باندې قادر دی. که څوک نن په غمونو او پریشانو کې پراته دي، نو الله تعالی هغوی د مشکلاتو نه په لرې کولو باندې قادر دی. که د چا نن حالات ډیر خراب وي، نو الله تعالی په هغه حالاتو بدلولو باندې قادر دی، لکه څنګه چې الله تعالی دا مړ شوی کلی را ژوندی کولی شي. هغه کلی چې عزیر علیه السلام وی چې دا به څنګه الله تعالی را ژوندی کوي، هغه کلی الله تعالی را ژوندی کړو. هر طرف ته شور او غوغا ده، هر طرف ته آبادی ده. هغه هر څو بل شان منظر و، الله تعالی ورته وخیل کنه چې ستا خیال و چې الله تعالی به دا هر څنګه کوي، چې هغه په تیارو کې غورځېدلی دي، په ګناهونو کې پرېوتی دي، چې هغه په دې کې ډیر لرې تللی دي. الله هغه ژوندي کړي، الله هغه واپس کړي، سیده لارې ته یې راولې. ځکه چې ان الله علی کل شیء قدیر، نو هغه دا خبره وکړه چې زه پوه شم ولی هغه ته پته نه وه ولی هغه ته پته نه وه هغه ته پته وه ځکه چې هغه د الله تعالی نبی و لیکن اوس د هغه څنګه پوه اوس هغه څنګه پوه شو د عین الیقین سره یو وی علم الیقین لکه زمون چې علم الیقین دی مون علم زده کوو او یقین مو دی لیکن یو وی عین الیقین په خپلو سترګو باندې
د سوسیز مشاهده کول
دا د ډیر اوچتې درجې یقین وي او دا یقین به الله تعالی خپلو پیغمبرانو تخیلو ځکه چې پیغمبرانو به مخکې خلکو ته دا خبرې رسولې او چې کله د هغوی د یقین سره وکړي او چې کله هغوی د یقین سره ووایي چې کومه خبره د زړونه راوځي نو هم هغه خبره په زړه باندې اثر کوي نو چې کله هغه ښه د وسوخ سره خبره کوي نو خلک هم په هغه خبره باندې بیا هغه شان یقین کوي او بیا د ابراهیم علیه السلام واقعه راځي او تاسو ته پته ده چې ابراهیم علیه السلام څومره غټ شخصیت دی هغه څومره ښکلی کردار و هغه ته الله تعالی خپل خلیل ویلی و چې هغه د ټولو انبیا پلار دی او هر مذهب والا هغه مني کو هغه یهود دی کو هغه عیسایان دی کو هغه مسلمانان دی ایون هندوان هم دا برهمن خلق چې ورته وایي نو دا د ابراهیم علیه السلام په نسبت سره هغوی ته ویلی کیږي دومره جلیل القدر پیغمبر دی الله تعالی فرمایلی و کنه د دې سپارې په شروع کېدو کې چې الله تعالی فضیلت ورکړی دی بعضې پیغمبرانو له په بعضو باندې ورفع بعضهم درجات بعضی مونږ په درجو کې اوچت کړي دي او اوس دا درېمه واقعه واورئ و اذ قال ابراهیم چې کله ابراهیم علیه السلام وې ربی ای زما ربا ارینی تو ما ته وښیه کیف تحیی الموتا چې ته مړی څنګه ژوندي کوې الله تعالی وفرمایل قال اولم تؤمن ولې ستا ایمان نشته چې زه مړی ژوندي کولی شم قال بلا هغه وفرمایل چې ها ولې نه ولكن ليطمئن قلبي لیکن صرف په دې وجه چې زما زړه مطمئن شي چې زه دا وینم او زما زړه په هغې باندې او زما زړه ته هغې ته په هغې باندې اطمینان حاصل شي چې زما زړه جم شي په دې خبره باندې داسې نه ده چې هغه په سو شک کې وو لکه چې زه تاسو ته ووایم چې تاسو ما ته خیالی شئ چې دا خوراک تاسو څنګه جوړوئ نو د دې خبرې مطلب دا دی چې زما په تا باندې یقین شته چې دا خوراک تا پوخ کړی دی مطلب زه لیدل غواړم چې تاسو څنګه جوړوئ زه د هغې نه زده کول غواړم نو هغه په داسې طریقه سره لیدل غوښتل د هغو تپوس صرف د مشاهدې کولو دپاره وو د عین الیقین دپاره چې زه یې په خپلو سترګو باندې وګورم ګنې داسې نه وه چې هغه نعوذ بالله په سو شک کې وو ابراهیم علیه السلام خو هغه دی چې هغه په هر امتحان کې پوره ختلی دی الله تعالی په خپله د هغو په باره کې فرمایلی دي چې ابراهیم د وفا حق ادا کړو دا خو هغه پیغمبر دی چې الله تعالی هغه د ټول انسانیت پیغمبر جوړ کړو لیډر یې جوړ کړو د انسانیت دا هغه دی چې الله تعالی خپل دوست جوړ کړی دی نو د هغو متعلق مونږ داسې نه شو ویلی چې نعوذ بالله د ابراهیم علیه السلام شک و نو ځکه یې دا سوال کړی دی چې ای الله ما ته وښیه نو نه داسې هیڅ خبره نه ده قال الله تعالی وفرمایل فخذ پس واخله اربعة من الطیر سلور مرغی فسورهن الیک هغوی مانوسی کړه د ځان سره هغوی خپل طرف ته مایلی کړه د خپل ځان سره عادتی کړه د خپل ځان سره اموخته کړه د خپل ځان سره بلدی کړه چې کله خلک مرغۍ عادتی کړي نو بیا هغوی د خپل مالک آواز هم پیژني بیا هغوی ډیر عادتی شي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بیا هغوی زب کړه ټوټې ټوټې کړه او مختلفې ټوکړې په خپلو کې یو ځای کړه یعنی ټولې میلاو کړه د سلورو مرغو غوښه یو ځای کړه او بیا د هغوی ټوکړې په مختلفو سلورو غرونو د پاسه کیږده په هر غر باندې لږه لږه غوښه کیږده نو بعضې مفسرین وایي چې دا تاوس و بانګي و کارغو او یو کوتره وه یعنی دا سلور مرغۍ وې او د هغوی غوښه یو ځای کړې وه د هغوی بوټۍ په مختلفو غرونو باندې خودی وې د چا سر یو ځای وو او خپې بل ځای وې. د هغوی ټوکړې د غر د پاسه خورې ورې ایښې وې. ثم ادعهن، بیا هغوی را وبله. یأتینک سعیا، هغوی به تاله په منډه باندې راشي. او هم دغشان ابراهیم علیه السلام وکړل، څلور مرغۍ واخیستې، هغوی یې ټوټې ټوټې کړې او په مختلفو غرونو په سرونو باندې کېښودې. او د الله تعالی په حکم سره یې چې هغوی له آواز ورکړو، نو چې کومې مرغۍ له به یې آواز ورکړو، نو د هغې جسم ټوکړې به را یو ځای شوې، وینه به یې را یو ځای شوه او میلاو به شوه، او مرغۍ به بیا جوړه شوه او ابراهیم علیه السلام طرف ته به راوالوته. او په یو آیت کې دي چې سرونه یې د ځان سره ایښي وو، نو چې څنګه به د مرغۍ جسم راغی، نو هغه جسم به د هغه سر نه قبلوه، لیکن چې کله به ورته خپل سر میلاو شو، نو سر به د جسم سره ورغی، میلاو به شو. سبحان الله. او هم په دې طریقه باندې څلور مرغۍ راغلې او ابراهیم علیه السلام وکتل چې الله تعالی مړی څنګه ژوندي کوي. الله تعالی هغو ته وښیل په خپلو سترګو. سبحان الله. او ما تاسو ته ویلي وو چې په دې صورت کې پنځه واقعې داسې دي چې د مرګ نه پس هغوی ته ژوند میلاو شوی دی. نو څلورمه واقعه د عزیر علیه السلام وه او پنځمه دا یوه شوه. الله تعالی څنګه مړی ژوندي کوي. واعلم ان الله عزیز حکیم، پوه شئ په دې خبره په ښه طریقه سره، ښه علم حاصل کړئ. د څو خبرې چې بې شکه الله تعالی غالب دی او حکمت والا دی. غلبه د الله ده، اختیار د هغو دی، هغه قادر دی په هر څیز او هغه حکمت والا هم دی. یعنی دغه شان به الله تعالی جمع کوي مړي د قیامت په ورځ، او دغه شان به هغه ژوندی کړي خلک. په دې کې یو ډېره نازکه نقطه ده، هغه تاسو نوټ کړئ، غور وکړئ په هغې باندې. او هغه ډېره ښکلې ده. هغه دا خبره ده چې الله تعالی موږ د خپل ځان سره مانوس کړي، نو زموږ روحونه هم الله تعالی پیژني. لکه څنګه چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته فرمایلی وو چې اول هغوی د ځان سره عادت کړه، د خپل ځان سره یې مخته کړه، بیا چې کله تو هغوی له آواز ورکړې، نو هغوی به ستا طرف ته په منډه باندې راشي. الله تعالی موږ د خپل ځان سره مانوس کړي یو، او دا روح چې دی کنه، نو دا الله تعالی پیژني. دا جسم چې دی کنه، نو دا الله تعالی فرمانبرداري کوي. چې کله مونږ زړه ته وایو چې تو زه، او هغه وایي چې نه، د الله تعالی حکم دی چې بند شه، نو هغه بند شي. که مونږ هغې ته بیا ډېر وایو چې زه روان شه، کار کوه، ته زما زړه یې، زما خبره واوره، ځکه چې ته خو زما په جسم کې یې، لیکن زمون خپل زړه زمون خبره بیا نه مني. د دې خبرې نه دا پته لګي چې دا زمون په کنټرول کې نه دی. دې خو زما اوري نه، بلکې الله تعالی خبره اوري. دغه شان چې کله د چا کینسر وي، نو کینسر څه شی دی؟ کینسر سیلز دي چې په هغې کې خرابې راشي، او هغه ایک دم د خپل ځان په شان نور سیلز جوړول شروع کړي، نو د انسان بیا هیڅ اختیار نه وي. حالانکه دغه خپل جسم دی، هغه خو د الله تعالی خبره مني. دا جسم هم الله تعالی پیژني او داغو خبره مني، او روح هم زموږ د الله تعالی سره مانوس دی او داغو خبره مني. چې په کومه ورځ الله تعالی دی له آواز ورکړي کنه، نو یو آواز به ورکړي شي، بیا ګورئ چې څنګه دا ټول الله تعالی طرف ته په منډه باندې راځي د حشر په میدان کې، او جمع به شي. سبحان الله. هغوی بیا څنګه منډې وهي، بلکل د دغې مرغو په شان. د دې ټوکړې څنګه په مختلفو ځایونو کې وي، دغه شان پته نشته چې زموږ ذره ذره به پته نه وي چې کوم ځای به پرته وي. او کوم خلک چې په زرګونو کلونه مخکې مړه شوي دي، د هغوی هډوکي چوري چوري شوي دي د پوډر په شکل کې، او هغه هم چېرته بل خوا الوتې دي، او هغه په خاوره کې میلاو شوي دي، او د هغوی هډوکي هم یعنی د هغوی چې کوم هډوکي وو، د هغې څو نښه او نشان باقي نه دی پاتې نن. څو هواګان وړي دي، څو بل خوا سمندرونو ته غورځېدلي دي، څوک په ځمکه کې یو خوا تلي دي او څوک بل خوا تلي دي، څوک د چا په دیوال کې لګېدلي دي، د چا قبرونه چې دي هغه ختم شوي دي، او دا قبرونو نخی هم ختمی شوی دی، نو آغا زره زره به داسی وی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام را غوخته وی مرغی او هغوی راغلی، نو دا مرغی د الله تعالی په اذن سره د ابراهیم علیه السلام پر بللو سره نه، د الله تعالی د اذن سره ټول ټوکړي یو ځای شوی او میلاو شوی. دغه شان به انسان، یعنی دغه شان به سبا، یعنی دغه شان به زما او ستاسو ذرې را یو ځای کړي الله تعالی، کو هغه هر ځای کې وي، کو هغه د سمندرونو په یخ کې وي، کو هغه چرته په ځنګلونو کې وي، کو هغه د چا په دیوال کې لګېدی وي، کو هغه په ځمکه کې میلاو شوی وي او کو هغه په ځمکه کې لاندې پرتې وي، نو هره یوه ذره به را یو ځای شي او زو او تاسو به راپاسو او هغه یو آواز طرف ته به منډې وهو. زمونږ به خپل هیڅ کنټرول نه وي، ځکه چې نه دا جسم زمونږ دی او نه دا روح، دا به منډه وهي د الله تعالی په حکم سره. دا اختیار خو الله تعالی مونږ له د ډېر لږ وخت لپاره را کړی دی او مونږ ته داسې ښکاري چې د دې مونږ مالکان یو، چې دا لاس زه اوچتوم نو دا اوچتېږي، چې زه یې ښکته کوم نو دا ښکته کېږي، نو ما ته ځان ډېر با اختیار ښکاري چې ګنې دا هر څه زه کوم، حالانکه دا اختیار الله تعالی دې آزاله د لږ وخت لپاره ورکړی دی، چې ای لاسه هغه وخت اوچتېږه چې کله دی غواړي، ای جبی هغه وخت خبرې کوه چې کله دی خبره کول غواړي، او چې په کومه ورځ الله تعالی دا اختیار واپس واخیستو نو هم دا جبه به بیا زمون خلاف لګیا وي او خبرې به کوي، او دا سرمن به زمون خلاف خبرې کوي، ټول به شکایتونه کوي، دا سترګې او غوږونه به زمون خلاف خبرې کوي، ځکه چې دا د الله تعالی غلامان دي، اوس هم د هغوی غلامي کوي، ځکه چې د هغو په حکم زمون خبره اوري، او چې په کومه ورځ مینه هغه اختیار واپس را واخلي نو دی به بیا د الله تعالی خبره مني. دومره وړوکی ټیسټ، دومره وړوکی خبرې ته زمون عقل نه رسي تر نن ورځې پوري، او مونږ په خپل خدایان جوړ شوي یو، او مونږ په خپل د ځان خدایان جوړ کړي دي، او نن هم چې چاته اقتدار یعنی حکومت میلاو شي نو ولې هغوی بیا فرعون او نمرود نه جوړیږي؟ هغوی ته ټول حقیر چنجي نه ښکاري، که څوک نن دعوه هم ونه کړي چې زه خدای یم، لیکن هغوی هم داسې کارونه کوي لکه هغوی چې خدایان وي، نعوذ بالله. هغوی ته خپل ځان داسې ښکاري، ولې نن داسې نه دي؟ او مونږ چرته داسې سوچ کړی دی چې دا هر څه مونږ د الله تعالی د امانت په طور را کړی دي، او زه د ډېر لږ ساعت لپاره د دې مالیکه یې جوړه کړې یم، دا ټول اختیار به الله تعالی واپس اخلي، دا هر څه د هغو غلامان دي، زما هیڅ هم خپل نه دي. ګورئ بیا چې دا جسم به څنګه هغو طرف ته منډه وهي، ځکه چې دا د هغو سره مانوس دی. اصلي خبره دا ده چې انسان نه الله تعالی په دې دنیا کې اختیار ورکړی دی، انسان له پکار دي چې خپل ځان د الله تعالی سره مانوس کړي او خپل ځان الله تعالی طرف ته مایل کړي، هغو طرف ته وګرځي، او چې انسان د الله تعالی شي نو بیا به په هغه ورځ باندې ډیره اسانه وي او مزه به ورله ورکوي، چې کله هغه الله تعالی طرف ته منډه وهي، ګنې منډه خو هسې هم وهل دي الله تعالی طرف ته تلل دي او هغو طرف ته مونږ ته واپس کېدل دي، لیکن بیا به حالت سوی د انسان د زړو او جسم به سو حالت وي، هغو ته به پته وي چې ما په دنیا کې څه کړی دي. نن دې مانو سکړی د الله تعالی سره، نن دې الله تعالی طرف ته بوځئ، ځکه چې په دوکې تړپ دی د رب د بیا موندو، دې پیژنې هغه، او مونږ دې دلته کې په نورو سیزنو کې نښلولی دی. سبحان الله. مثلو مثال الذين ده هغه خلکو، ينفقون چې هغوی خرچ کوي، اموالهم خپل مالونه، فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې. اوس مخکې د هغه خلکو مثال بیانیږي چې هغوی د الله تعالی د رضا دپاره خپل ښکلې سیز ورکوي، او دلته د الله تعالی د هغه خلکو مثال او دلته کې الله تعالی د هغه خلکو مثال بیانوي چې هغوی خرچ کوي او چاته اجر ملاویږي، او چې هغوی د الله تعالی په لاره کې خرچ کوي، نو د الله تعالی سره د دوی د خرچ کولو څه قدر او قیمت دی. او دا د آیت الکرسی نه مخکې هم مونږ یو آیت، دغه شان یو آیت ویلې وو چې الله تعالی تاسو له څه درکړي دي نو د هغې نه خرچ کوئ، چې په هغه چې یو ورځ به داسې راشي او نبسوک سفارش وی نبسوک دوست وی نبسوک بچکولی والی وی نب تجارت وی نب دلین دین معاملی وی نب سوداگانی وی او اس دها خلق متعلق خبره کی گی چ سوک د الله تعالی بلاره کی خرچ کوي نو داغوی د پاره سودی تاسو به وګورئ چې د الله تعالی په لاره کې خرچ کول بهترین عمل دی د دې ډیر فضیلت دی او بیا به وګورئ چې یو ډیر خراب عمل دی او هغه دی سود او هغه حرام دی او د هغې نه مخکې به بیا د قرض خبره راځي قرض حلال دی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال د هغه خلکو چې هغوی خپل مال خرچ کوي د الله تعالی په لاره کې نو هغه څنګه دی كمثال حبة هغه داسې دی لکه چې یو دانه وي انبتت سبع سنابل او هغه را اوخیجوي اووه وږي یعنی د هغه یوې دانې نه اووه وږي را اوختل تاسې یوه دانه په ځمکه کې واچوئ او د هغې نه بیا وږي را اوخیجي د ګیری سره فی کل سنبلة مئة حبة او بیا په هر وږي کې وي سل دانې چې کله تاسو د وږي نه هغه ګیری کلاو کړئ نو په هغې کې څومره ډیرې دانې وي نو دلته الله تعالی داسې مثال ورکړی دی چې بنده ورکوي یو ډالر او د هغې نه را اوخیجي اووه وږي او بیا په هر وږي کې وي سل دانې نو دا څومره ښکلی مثال دی نو دا څومره دانې شوې د یوې دانې نه څومره جوړې شوې اووه سوه سبحان الله د دې خبرې دا مطلب دی چې د دغه یو ډالر د ورکولو سره به الله تعالی سل ډالره ورکړي دغه مطلب دی تاسو به دانه په ځمکه کې اچوئ او بیا ګورئ چې هغه څومره دانې راخیجوي لیکن دلته یو خبره ده د غور چې آیا د هرې دانې نه دومره ډېرې دانې راخیجي نه که نه کچری په تخم کې وایرس وي سو بیماری وي کچری تخم خراب وي نو د هغې نه څو راوخیجي هېڅ هم نه هم دغه شان تاسو چې کوم تخم کرلی دی که ستاسو نیت خراب وي که په هغې کې چرته ریاکاري وي که په هغې کې ځان خیل وي یا هغه حرامه پیسه وي نو بیا د هغې نه داسې وږي او دانې نشي راختی بیا به هېڅ هم راونه خیجي هغه به په ځمکه کې خاورې شي تاسو ګورئ نه چې تاسو تخمونه اچوئ خو څونه راخیجي دغه شان یو بله خبره ده که دانې په بورۍ کې وي نو ولې هغه به راوخیجي نه هغه به په ځمکه کې اچول وي تاسو ته نو بیا به د هغې نتیجه وي داسې که مال په بینکونو کې وي او یا په کور کې دننه پروت وي نو هغه به بیا اووه سوه دانې نه جوړیږي ها چې کله هغه تاسو د الله تعالی په لاره کې ولګوئ نو بیا به د هغې نه اووه سوه جوړیږي والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاتوي چې چا دپاره هغه وغواړي چې هغه وغواړي نو د اووه سوه د پاسه به له هم ورکړي چې چا له هم هغه وغواړي او چې چا له هغه وغواړي نو اته سوه ورله هم ورکړي چې چا له هغه وغواړي نو زر ورله هم ورکولی شي او چې چا له هغه وغواړي نو بی حسابه ورله هم ورکولی شي یعنی د هغې بیا تاسو شمار نه شئ کولی اووه سوه خو کم از کم میلاویږي به که چرې نیت خالص وي که د الله تعالی د پاره مو ورکړی وي او که چرې مال حلال وي نیت صحیح وي نو بیا دومره میلاویدی شي او یا د دې نه هم زیاتېدی شي ځکه چې الله تعالی ته پته وي چې چا څومره ورکړی ده او په څنګه حالاتو کې ورکړی ده چې د چا څو او د څنګه نیت سره یې ورکړی ده سبحان الله